السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 19 او د نومبر 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼې کې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوه چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر نوې څرګندونې هم کړي چې جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډلهیزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. امریکایي رسنۍ وایي چې دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تېره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځې پوره شوې چې بې ساري اوږده مرخصي ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي دي. ټاکل شوی چې دغه هوکړه څو شیبو کې رایې اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. او د ملګرو ملتونو لخوا نن دوشنبه اعلان وشو چې میلیونونه پناه غوښتونکي چې له جګړو متاثره وو اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلونو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دېره دي له اقلیمي بدلونونو سره مخامخ شي. دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا، اریتریا، ایتوپیا، سینګال او مالی یاد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 1.1 میلیون ته رسیدلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بې پایلې شوو خبرو کې د پاکستان له غوښتنو پرده پورته کړه.
دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کړي. حتی یوارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی لا هم خبرو ته ژمن دي. د بل لور ته د پاکستان لخوا افغانستان ته د کډوالو څپه ګړندۍ شوې. کډوال بیا وایي هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري.
او خیمو کې ژوند کوو، عوام سره ده، برقم نشته، واړه واړه ماشومان هم سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه هم سره نه دي شوي.
او د عدلی او قضایی دارو یو شمیر پخوانی خزینه کارکونکي وای پر کار یې بندیز لستونزو سره مخامخ کړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دوی له هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبر پاڼې کې وړاندې راغلی د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې یوې غونډې ته د پاکستان له خوا د هغوی د غوښتنو له ځینو برخو پرده پورته کړه.
د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقول نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کیږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ آیا موږ هلته سوله ساتې پوځونه لرو؟ حتی یوارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې تاغه خپل کور ته راوړي.
د پاکستان حکومت سملاسی د متقی په دغو سرګندونو تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو مشر یې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونې کړي. اسلام آباد ته د ترکیې پلاوی د سفر کره نیټه لا نه ده اعلان شوې او تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه پلاوی د کابل د سفر نیت هم لري او کنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته تر هغه رامنځته شو چې پاکستان د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 9 پر کابل هوایي برید وکړ. تر هغه برید وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونو ډیوران کرښې ته نږدې پر پاکستاني پوستو بریدونه وکړل چې د هغه لوري له ځوابي حملو سره مخ شول. هغو بریدونو کې دواړو لورو ته لږ تر لږه اویا تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تر دغو بریدونو وروسته قطر او ترکیې منځګړیتوب ته راودانګل او دواړه لوري یې لږ تر لږه یو ځل په دوها او دوه ځله په استانبول کې خبرو ته سره کېنول چې تر اوسه یې د پام وړ کومه پایله نه ده ورکړې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره باید د ترکیې هڅې دوام وکړي. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د خبرو پر بې پایلېتوب ناهیلی شوی. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې اوسېږي چې په ټکو یې د ژوند هیڅ ډول شرایط پکې نشته. دوی وایي چې د ژمي یخه هوا به یې د دوی او ماشومانو ژوند ته یو لوی ګواښ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي را رسیدل، بېکوري، بېکاري او بېوزلي افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمېر کډوال وایي له دې امله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شویو لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تېروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبره د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره ده، برقم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې اوبادونه لګېږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي دي. نو
د پلازمینه کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوي افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصې شوي او اوس ټول تازه ستانه شوي کډوال له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
زیات خو دغه در وره چې هېڅ شی هم نشته، د اوس حکومې راشن روپۍ چې خلکو وخوړل اوس دمه دا کارونه نشته ده او غربت زیات ده او راشن پیسې هېڅ شی هم نه دي ورکړي مهاجرو ته. ټولو مهاجرینو دغه بد حال ده، بس ټلیفون نه وکړي، پر مې ورمې ولې کې نور څه نه سره نه څه ورکړي شمال او نران لیاوا مسله چې کوم راوخ چې ډېر تبه څه چې ورسره بیا ډاکټرانو ته واخسته.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزه چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته ډېر افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکي حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یوه خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړیږي.
دلته اوس دغه خوراکي مشکلات دي، موږ بیخي خوراک دپاره هیڅ نه لرو، بل ژمی د یخنیا او د دې دپاره هیڅ سهولت موږ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څه راوړي کور ته، ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه، دلته کارونه هم بیخي نشته دی، موږ بیخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شویو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعاوې هم کړي، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی له لارې 2130 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو نږدې 2000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمېر نږدې 150000 کسانو ته رسیږي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمېر له پاکستان او یو شمېر له ایران او ترکیې ایستل شوي. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روان نومبر میاشتې په 8 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او له دې هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې لاغلي وو چې د 3 اکتوبر له 28 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 2000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې له 2000 ډېر افغانان په هغه هیواد کې توقیف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2025 کال له پیله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 3000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي چې له 80 نه زیات افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې دا کمښت روغتیا او دغه راز چاپریال ته یو ګواښ دی. دغه اداره وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د ورځنیو کارونو ترسره کولو لپاره له خاصو او لرګیو کار واخلي. بلور ته د چاپریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سون توکو تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپریال ګواښي او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینې تخریبوي چې دا هم بیا پر ژوند او کرنې فشار زیاتوي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي چې له 80% څخه زیات افغانان باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې روغتیا، خوندیتوب او چاپیریال یې اغېزمن کړی دی. د ادارې د یکشمې په ورځ د نومبر په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره پر خاصو لرګیو تکیه کوي چې پراخ کارول د چاپیریال د تخریب لامل کیږي. وړاندې راغلی چې افغانستان لا هم د انرژۍ له پلوه یو له خورا نامنو هیوادونو دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دوامداره برېښنا نشتوالي له امله اړ دي چې د خپلو ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره نور سپن توکي وکاروي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي فیروزې محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثرا که برقا نمیباشه ما از چوب و زغال و چیزا استفاده میکنیم. دیرای وقت چی برېښنا نوی مو له لرګی و سکروګت اخلو. بخاری مو هم همدا ډول دی. د دې لپاره چې ژمی کېږي برېښنا ځي. په دیرایو کلو کې اصلا برق نشته او هغوی اصلا له برېښنایي وسایلو کار نه اخلي.
بلخو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم سیان منون که هیواد دی، خو پر رسمی طول پر برازیل که ده ملگر ملتونو ده اقلیمی بدلون دیرسم کنفرانس کوب دیرس ده ندهی بلل سوای. ده داره ده یک شمی پورست ده نومبر پر نهمه پیو خبر پرنه که زیاده کرده چه ده مسئله با افغانان ده اقلیمی بدلون لنریوالو صندوقون و مالی و تخنیکی مرسته ده لولاس رسی چه محروب کرده. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې افغانان د وچکالۍ، سیلابونو، ځمکې ښویدنې، د یخچالونو ویلې کېدو، د ژوند تنوع له لاسه ورکولو، د کرنیزو حاصلاتو کمېدو او د اقلیم د بدلون له امله جبري کډوالۍ سره مخ دي. په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې وچ اقلیم په طبیعي سرچینو پورې تړلی اقتصاد او د اوږدمهاله جګړو اغېزې د چاپیریال د خرابېدو او هېواد کې د اقلیمي ناورینونو د شدت اصلي لاملونه دي. دا سازمان ادعا کوي چې د طبیعي لاملونو سربېره صنعتي او پرمختللي هېوادونو د انرژۍ د پراخ مصرف او د ګلخانهي ګازو تولید له لارې اقتصادي وده ترلاسه کړې، خو دا پروسه د اقلیم بدلون لامل شوی او تر ټولو لوی زیان یې د افغانستان په څېر لږو پرمختللو هېوادونو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون دیرسم کنفرانس به د 2015 کال د نومبر له 10 څخه تر 21 پورې په برازیل کې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سپنتو کې تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپیریال ګواښي او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینو تخریب پر ژوند او کرنې فشار زیات کړی دی. او د ناورینونو کمولو چارو په عبدالباسط رحماني وایي چې د بیړني کورني او نړیوال اقدام پرته به زیانونه زیات سي او د دیرس کوپ په څیر نړیوال کانفرنسونو کې په رسمي ډول د افغانستان نه ګډون نړیوالو مرستو ته لاسرسی محدودوي.
نیاز هست افغانستان همین لحظه در برنامه کاپ سی که در برزیل برگزار میشه یک نقش کمرنگ داره.
هر ارخیص پاملرنه تا اړتیا ده. افغانستان د محل په برزیل کې په کوپ دیرس پروګرام کې بیکر رول لري. افغانستان دی غونډې ته نه دی بلل شوی. او هغه افغان متخصصینو او فعالانو ته چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په دولتي یا نه دولتي ادارو کې په کار بوخت دي شرایط نه دي برابر شوي چې پرې پروګرام کې برخه واخلي او کې برخه هم پکې اخیستی وي ډیره پیکه ده. دا ټول ښیي چې نړۍ په خپل لاره روانه ده او دې مسایلو ته
د طالبانو د حکومت یو پلاوی تیر کال د آذربایجان په باکو کې د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې د څارونکو په توګه ګډون وکړ، خو دا ګډون یې په رسمي ډول نه و. له دې مخکې هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې وه او د روان کال په پیل کې ویلي و چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارډ ډالرو مالي مرستې ته اړتیا لري. افغانستان چې لا هم د طبیعي پیښو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. تازه یوه اونۍ وړاندې د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د رسمي شمیرو له مخې یوې زلزلې 20 کسان مړه کړل او له 900 څخه ډېرې ټپیان کړل او له 1400 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 13مه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې یوې زلزلې بیا له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې تخریب کړل.
افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیز وروسته یې دا مهال کورنۍ ژوند سخت شوی او وایي چې اقتصادي ستونزې د ژوند تر ټولو لوی ستونزې دي. له همدې عدلي او قضایي ارګانونو له کارکونکو سره زموږ همکاري خبرې کړې دا راپور پرې چمتو کړی.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو 20 کاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کار یې بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
وخت کې وظیفه خو دست بده به چی شرایطی قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده. خدا رو به شما شاید میگیرم
لغه وقتا مو چه دندی للاسه ورکری پا دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی زکه چه خپل مصارف پری پورکلو موږ ټولې د خپلو کورنیو سرپرستانې وو. داسې حالت سره مخ یو چې له ویرې خپل ماشوم تر روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه، د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکړل، خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
دا مېرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي. ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. دی هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من با عنوان یک سالان با اومدن طالب من وظیفه مجلس دادم
رس بلیت همون محدودیتونه دیری که ما دیوی تران والی پا توگت طالبان و پراتک پلدن در للاس ورکر طول همکاران می بیدن دو شول دیره و بشن شول دیره و گواخل شول دیره دهی واد پری خودو در شول زی اوازی دی وقش خبره کن مگر دل تا طولی خزی اونجونه که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شویدی تو در طول پخکاره دول بشری جرایم دی.
حتی موقع راپور که ده مرکز وی و میرمنو ده شکایتون و اوختون و عروان ده طالبان ده حکومت دادلی وزارت ویان برکتالله رسولی نظر و لرو خونو موری ده راپور تخباری دو پا دیار ده ازادی را دیو پختنی زباب نکری. ولې دی وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وارې دا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو کې او راپور اخلو هغه دا چې د ملګرو ملتونو یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کموالی راغلی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې چې د هیواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو استفاده زیاته شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپله ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلی دي. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د له منځه وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کروندو ته به یې څه ور پیښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کري.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کري یې هم نه. خلک بدیل کښتونه کري. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کري. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یوه حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز یې پرې ولګاوه. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتاره ځمکه رانغاړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې UNODC سروې ښیي چې په 2024 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتاره ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است در کل امی ولسوالی چابرجک بهترین و
نیمروز چې دای په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکلی لپاره تر ټولو پراخې او ښې ځمکې لري. حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو سلو کلونو راهیسې نه دي کرل شوي ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیږې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیځ په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده، خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمرخیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمرخیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیځ په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
ځمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې څالته اوبه ورونه رسیږي. شپږ لا اووه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه رسوی، چې دا خپله باعث داسې وي چې ځمکه شاړې سي. روجه کې چې کوکنار کرل کېږي دا دو فصله ځمکې دي. یو فصل به یې مخکې تنه کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بېلې غنه شاړ و، یعنې دوی به چینه کرل. فرزند نوزاد ولسوالۍ چې ډېرې وچکالۍ ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باعث داسې وي چې ځمکې شاړې سي. زما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډېر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سي د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې څلوېښت سلنه کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سږکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډېره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فرا او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوي دي، خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې څلور او په للمی ځمکو کې 24% کم شوي دي چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډېر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیله سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزني نه نیولې تر هرات پورې اکثرا دا سیمې دي. بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطرهي سیستم ده، دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعضي سیمې دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډېر استعماليږي، چې دا بیا یو ډېر مثبت کام ده چې په کم اوبو مونږ کولای شو چې ډېر ځمکې آبیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فکتور دا ده چې د ځمکې د اوبه راوځي او بېرته هغه تغذیه کېږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکې ورسره شیرازه سوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې همداراز راغلی دی چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور له مخې په 2023 کال کې له دې درکه د کاروانګرو عواید 2.6 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سکل د دوی عواید 1.3 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشئی توکو کارکلی بند شوی ده، سره دی چې د غیر قانوني عوایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیونه ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوو باغونه جوړ کړي، شنې خونې، شاتچرې او لبنیاتو کوچني فارمونه، دا ټولې هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لارو په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیځ ځینو سیمو ته ولاړ. لدې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کاروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ییزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال افغان کاروانګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظم مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنې وروسته نه یوازې دا بلکې نور مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانی کاروانګر عبدالله چې په مستعار نامه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کاروانګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړي، نو ځکه د په خپل لاس جریبه ځمکه کې په پټه کوکنار کرلی دي.
سلام و صبح دوشنبه شما بخیر، من ژکفر احمدی هستم. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. پس از بی نتیجه ماندن دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان، وزارت خارجه پاکستان گفت که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان با گفتگو و مذاکره متعهد است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام‌ها را به شدت رد کرده و گفته که مسئله تروریسم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول برگزار شد، اما به این نتیجه و پایان رسید. بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که فعالیت کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. این وزارت به روز یکشنبه با انتشار بیانیه گفت که مراجعین می توانند سر از دهم ماه نوامبر، یعنی امروز، جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات کنسولی به وبسایت این کنسولگری مراجعه کنند. در ادامه آمده که چاپ پاسپورت از طریق کنسولگری افغانستان در بن هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری بن پذیرفته، کارمندان نظام جمهوری مخلوط در کنسولگری افغانستان در بن به گونه دست جمعی استعفا کردند. سناتورهای آمریکا به یک توافق دو حزبی دست یافتند که بر اساس آن تامین بودجه فدرال از سر گرفته می شود و به تعطیلی دولت پایان داده خواهد شد. این توافق میان سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه روز یکشنبه حاصل شد. تعطیلی دولت ایالات متحده 40 روز پیش آغاز شد و به سابقه‌ترین تعطیلی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. در نتیجه تعطیل شدن دولت، بسیاری از فعالیت‌هایش متوقف شد و صدها هزار کارمند فدرال بدون معاش ماندن. مقام ها هشدار دادند که در صورت ادامه یافتن تعطیلی دولت، سفرهای هوایی در ایالات متحده ممکن است به زودی تقریبا فلج شود، زیرا هزاران پرواز در آخر هفته لغو یا با تأخیر روبرو شد. قرار است این توافق امروز به رأی‌گیری گذاشته شود. پس از تصویب با مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری خواست فرستاده خواهد شد و سپس برای امضا رئیس جمهور ترامپ آماده می شود. و ملل متحد امروز اعلام کرد که میلیون ها پناهجو در چرخه جنگ و بحران های اقلیمی گرفتار شدند. این سازمان از نشست COP30 خواستا برای آسیب پذیرترین افراد منابع مالی فراهم کند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار امروز با پخش گزارش گفت که در 15 سال آینده مناطقی که در حال حاضر نزدیک به نیم از پناهجویان جهان را در خود جای دادن، ممکن است با خطر شدید ناشی از شوک‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی روبرو شوند. بر بنیاد آمار یونتسیار تا نیمه سال 2025 شمار افراد بجا شده در نتیجه جنگ، خشونت و آزار و اذیت به 117 میلیون نفر رسیده. یونتسیار گفته که تا سال 2050 15 گرمترین کمپ پناهندگان در جهان در گامبیا، اریتریا، ایتیوپیا، سنگال و مالی احتمالاً در هر سال نزدیک به 200 روز با گرمای خطرناک و طاقت فرسا روبرو خواهند بود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه هشدار ملل متحد در مورد تأثیر مستقیم کمبود برق در افغانستان بر صحت و محیط زیست.
اکثران که برقانه می باشن ما از چوب و زغال و چیزا استفاده میکنیم، بخاری استفاده میکنیم، به خاطر اینکه از زمستان که شد برقا میره.
قاضی زن افغان که 21 سال خدمت کرده امروز در چه شرایط به سر میبرد؟
خدار به شما شاید میگیرم حال دیگه آخرین لحظه ها زندگی مانه که از تمام وسایل داشتیم، یعنی هر چی داشتیم بفروختیم و مصارف مصرف رو کردیم، حال دیگه شروع کردیم و وسایل خونه خود کرد و حتی همی چند روز پیش میخچال خونه خود بردم فروختم.
و از پاکستان تا لغمان بازگشت اجباری محمد علی و خانوادش به سرما و بی پناهی.
خیمه که جوان که هوا هم سره ده
ما اینجا در خیمه زندگی میکنیم، هوا بسیار سخت شده، با ما اطفال هستن در دشت هستیم، بادهای شدید میوزد، همه کودکان ما دچار بیماری های فصلی شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم سلام و خوش آمدین. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. طوری که در خبرها هم گفتیم، وزارت خارجه پاکستان گفته که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان با گفتگو و مذاکره متعهد است. خبرگزاری فرانس پرس شام گذشته این موضوع را به نقل از اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گزارش داد. در اعلامیه آمده است اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام‌ها را به شدت رد کرده و گفته که مسئله تروریسم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول برگزار شد، اما به نتیجه پایان یافت. هیئت حکومت طالبان گفته که گفتگوها به این دلیل به نتیجه ماند که طرف پاکستان حاضر به پذیرش هیچگونه مسئولیت نبود، در حالی که طرف پاکستان حکومت طالبان را مقصر می داند. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به روز یکشنبه در کابل در یک نشست مدعی شد که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین دهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد.
پاکستان استازو په مذاکراتو کې
نمایندگان پاکستان در جریان مذاکرات برخی پیشنهادها و خواستهای داشتند که عملی و منطقی نبود. به عنوان مثال آنان می گفتند به ما تضمین بدهید که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ ندهد. آیا ما مسئول تامین امنیت پاکستان هستیم؟ آیا ما در آنجا نیروی حافظ صلح داریم؟ حتی در یکی از نشستها درخواست هم مطرح شد که گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP از پاکستان به افغانستان منتقل شوند.
تا هنوز مقامات پاکستان در مورد این سخنان متقی رسما تبصره نکردند. TTP در سالهای اخیر مسئولیت عملات مرگبار در داخل پاکستان را پذیرفته است. گفتگوهای طالبان افغان و حکومت پاکستان تا کنون با میانجیگری قطر و ترکیه صورت گرفته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته اعلام کرد که وزیران خارجه و دفاع و همچنان رئیس سازمان استخبارات آن کشور به زودی به پاکستان سفر می کنند تا زمینه توافق صلح میان اسلام آباد و کابل را فراهم سازند. تا کنون زمان دقیق سفر هیئت ترکیه به اسلام آباد اعلام نشده و همچنان روشن نیست که این هیئت قصد سفر به کابل را هم دارد یا نه. پاکستان در 9 اکتبر بر شهر کابل حمله هوایی کرد، اقدامی که واکنش طالبان را برانگیخت و طالبان بر پاسگاه‌های پاکستان در نزدیکی خط دیورند حمله کردند که با حملات متقابل از سوی پاکستان روبرو شدند. در نتیجه درگیری‌ها میان دو طرف دست کم 70 تن از هر دو طرف کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. سپس قطر و ترکیه دو طرف را یک بار در دوحه و دو بار در استانبول پای میز گفتگو نشاندند، اما تا کنون این تلاش ها نتیجه قابل ملاحظه نداشته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان گفته که تلاش های ترکیه برای حل مشکل دو طرف ادامه یابد. آقای خلیلزاد یک شنبه در شبکه ایکس نوشت که به خاطر عدم موفقیت گفتگوهای دو طرف ناامید شده است. هرچند اسلام آباد مدعی است که تحریک طالبان پاکستان TTP از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کند، طالبان گفتند به هیچ کس اجازه نمی دهند از افغانستان علیه کشورهای دیگر کار بگیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما است www.azadiradio.com. برنامه توسعه‌ای ملل متحد UNDP می گوید که بیش از 80% مردم افغانستان هنوز به برق قابل اعتماد دسترسی ندارند و این کمبود صحت، مسئولیت و محیط زیست را تهدید می کند. این نهاد می افزاید که بسیاری از خانواده ها برای انجام کارهای روزمره مجبور به استفاده از هیزم هستند. آگاهان محیط زیست می گویند که کمبود برق و اتکا به مواد سوختی دیگر سلامت و محیط زیست مردم را تهدید می کند و خشکسالی، سیلاب‌ها و تخریب منابع طبیعی فشار بر زندگی و کشاورزی را افزایش داده. بیشتر از سحر لیوال می‌شنویم.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP می‌گوید که عدم دسترسی بیش از 80% مردم افغانستان به برق قابل اعتماد سلامت و امنیت محیط زیست را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این نهاد روز یکشنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس نوشته که بسیاری از خانواده‌ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکی‌اند و استفاده گسترده از آن به تخریب محیط زیست دامن می‌زند. در ادامه آمده که افغانستان هنوز یکی از کشورهایی است که از نظر انرژی بسیار ناامن است. شماری از شهروندان افغانستان میگویند که مجبورن به دلیل نبود برق پایدار از سایر مواد سوختی برای رفع نیازهای روزمره خود استفاده کنند. فیروزه محمدی باشنده شهر مزار شریف در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اکثران که برقانه می باشن ما از چوب و زغال و چیزا استفاده میکنیم، بخاری استفاده میکنیم، به خاطر از که زمستان که شد برقا میره. در بسیاری از قریه‌جات که اصلا برق ندارن چیزای برقی اصلا استفاده نمیکنن.
از سوی دیگر اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید بانک افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است و 30 کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در برزیل به صورت رسمی دعوت نشده است. این اداره در اعلامیه‌ای که یکشنبه 11 نوامبر منتشر کرده افزوده که این مسئله باعث محروم ساختن افغان‌ها از دست یافتن به کمک‌های مالی و فنی از صندوق‌های مالی جهانی تغییر اقلیم می‌شود. در اعلامیه آمده است که افغان‌ها با خشکسالی، سیلاب سیلاب‌ها، ذوب یخچال‌های طبیعی، کاهش محصولات زراعتی و مهاجرت‌های اجباری ناشی از تغییرات اقلیمی روبرو‌اند و همچنین اقلیم خشک، اقتصاد وابسته به منابع طبیعی و تأثیرات جنگ‌های طولانی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست و تشدید حوادث اقلیمی در کشور است. این اداره گفته که در کنار عوامل طبیعی، کشورهای صنعتی و پیشرفته با مصرف گسترده انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای به رشد اقتصادی رسیدند، اما همین روند سبب تغییرات اقلیمی شده و بیشترین آسیب آن متوجه کشورهای کمتر توسعه یافته مانند افغانستان است. 30 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از 10 تا 21 نوامبر 2025 در برزیل برگزار می شود. شماری از آگاهان امور محیط زیست می گویند که کمبود برق و اتکا به سایر مواد سوختی سلامت و محیط زیست مردم افغانستان را تهدید می کند و در کنار آن خشکسالی، سیلاب ها و تخریب منابع طبیعی فشار بیشتری بر زندگی و زراعت وارد کرده است. عبدالباسط رحمانی، آگاه محیط زیست، آب و هواشناسی و کاهش آفات، می گوید که بدون اقدام فوری داخلی و بین المللی آسیب ها بیشتر خواهد شد و عدم حضور رسمی افغانستان در کنفرانس های جهانی مانند کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد دسترسی به کمک های بین المللی را محدود می کند.
توجه همه جانبه نیاز هست. افغانستان همین لحظه در برنامه کاپسی که در برزیل برگزار می شد یک نقش کمرنگ داره. از افغانستان دعوت نشده یا دعوت شده یا شرایط مهیا نشده که متخصصین افغان، متخصصینی که از داخل هستند و فعالینی که در سی زیست محیطی هستند، چی از ادارات و سازمانهای دولتی و چی از ادارات غیر دولتی به این برنامه حضور پیدا بکنند و اگر حضورم پیدا کردن بسیار کمرنگ هست و اینا نشان میده که دنیا راه خود و مسیر خود رو میره و کمتر به این مسئله توجه میکنه.
هیئت از طالبان سال گذشته به عنوان ناظر در کنفرانس تغییرات اقلیمی در باکوی آذربایجان شرکت کرد، اما به صورت رسمی شرکت نداشتند. پیش از این هم حکومت طالبان برای مقابله با تغییرات اقلیمی در افغانستان خواهان همکاری جامعه جهانی شده و در اوایل سال جاری میلادی گفته که تا سال 2030 برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به 20.6 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. افغانستان همچنان در برابر حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی بسیار آسیب پذیر باقی مانده است. در تازه ترین مورد، یک هفته قبل در اثر زلزله در شمال افغانستان به ویژه در ولایت های بلخ و سمنگان بر اساس آمار رسمی 27 تن کشته، بیش از 900 تن زخمی شدند و بیشتر از 1300 خانه ویران شد.
حالا هم قصه مهاجران افغان که از پاکستان به سرزمینشان بازگشتند، میگویند با نزدیک شدن فصل زمستان هنوز در کمپ‌های موقت زیر خیمه‌ها شب و روز سخت را سپری می‌کنند. بیایید بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنویم.
شماری از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه می گویند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در آستانه فصل زمستان با مشکلات جدی روبرو ساخته. آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در حال حاضر در کمپ‌های موقت شب و روز دشوار را سپری می کنند. محمد علی که سرپرست یک خانواده 5 نفر است و حدود 15 روز پیش از پاکستان به صورت اجباری به افغانستان بازگردانده شده و اکنون در یک کمپ موقت در منطقه سرخکان ولایت لغمان به سر می برد، به رادیو آزادی گفت:
خیمه که جوان که و عوام سرده
ما اینجا در خیمه زندگی میکنیم. هوا بسیار سخت شده. با ما اطفال هستند. در دشت هستیم. بادهای شدید میوزد. همه کودکان ما دچار بیماری های فصلی شدند و هیچ امکاناتی نداریم.
میرحمان یکی دیگر از مهاجران تازه بازگشته از پاکستان در ولسوالی دهسبز شهر کابل به رادیو آزادی گفت که کمک هایی که از سوی حکومت طالبان به مهاجران صورت گرفته بود پایان یافته و اکنون همه مهاجران تازه بازگشته با مشکلات گوناگون روبرو هستند.
وضعیت بسیار خراب است. هیچ چیز وجود ندارد. آنچه نهادها برای مهاجران داده بودند تمام شده است. زمستان است و کار نیست. حکومت تماس میگیرد و فرمها را پر میکند اما هیچ کمک نمیکند. کودکان مریضند و پول نقدی که مهاجران داشتند نیز تمام شده است. حالا همه در مشکلات به سر میبرند.
دیوام است که مرا اوخت و دیده تبی. سه چه بستره بیاگر دکتران رو تی وقت سه.
شمار دیگر از مهاجران نیز از بیکاری شکایت دارند، مشکلی که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت شمار زیاد از افغانها با آن روبرو شدند. حجت الله باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که سال گذشته از پاکستان به افغانستان بازگشته میگوید که در حولی مربوطه به یکی از خشامندانش در خیمه زندگی میکند و هنوز هم از بیکاری رنج میبرد. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا مشکلات بسیار زیاد است. مواد غذایی ابتدایی در خانه نداریم، کار نیست، زمستان فرا رسیده، اما اتاقهای من را نساخته ایم و توان ساختن آن را نداریم. کودکان غذا می خواهند اما ما کار نداریم. هر روز با خستگی به دنبال کار می گردیم، اما شام دست خالی به خانه باز می گردیم.
این در حالی است که حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که برای بازگشت کنندگان سهولت فراهم کرده و به آنها کمک میکند، اما در عین حال گزارش های از بازگشت گسترده مهاجران نیز منتشر شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان تازه گزارش داده که تنها شنبه 8 نوامبر از مسیرهای اسپین بولدک، تورخم و بهرامچه 2130 خانواده به افغانستان بازگشتند. همچنین در 7 نوامبر وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان گفته است که در دو هفته گذشته نزدیک به 37,000 خانواده افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند که تعداد اعضای آنها تقریباً به 150,000 نفر می رسد. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت بر رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که بخش عمده مهاجران از پاکستان و برخ دیگر از ایران و ترکیه بازگردانده شدند. پیش از این فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داد که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان بسیاری از آنها را از حمایت و پناه لازم محروم کرده. پاکستان در سال 2023 روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرد، اما اخیراً که روابط این کشور با حکومت طالبان در افغانستان نسبت به گذشته پرتنش شده، روند دستگیری و اخراج مهاجرین به شکل بی سابقه شدت یافته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش مشترکی که در هفتم ماه نوامبر منتشر کرد گفتند که روند بازگشت و توقیف مهاجران افغان از پاکستان در روزهای اخیر شدت یافته. در این گزارش آمده که از تاریخ 26 اکتبر تا اول نوامبر بیش از 37,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند و در این مدت بیش از 7,000 مهاجر در آن کشور بازداشت شدند. بر اساس این گزارش از آغاز سال 2025 تا اول اپریل بیش از 813,000 مهاجر افغان به کشور بازگشتند.
بیشتر از خبر،
شماری از کارمندان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان میگن که پس از ممنوعیت کار و فعالیتشان با وضعیت بد بشری و تهدیدهای امنیتی مواجه شدند. برادیو آزادی گفتند که همچنان از زمانی که وظایف خود را از دست دادند در قسمت تامین مصارف خانواده سخت دچار مشکلند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال میشنویم.
وقتی که وظیفه خود از دست بده به چی شرایط قرار میگیره؟
یک قاضی پیشین زن در حوزه غرب افغانستان میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت 21 سال در بخش های مختلف قضایی و حقوقی فعالیت داشته است، اما در 4 سال گذشته که شغل خود را از دست داده با وضعیت نامناسب انسانی و تهدیدهای امنیتی مواجه است. او که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود، به رادیو زودی گفت:
یعنی 4 سال شده، خدا رو به شما شاهد میگیرم. حال دیگه آخرین لحظه زندگی مونه که از تمام وسایل داشتیم، یعنی هر چی داشتیم بفروختیم و مصارف مصرف کردیم. حال دیگه شروع کردیم و وسایل خونه خود که از اتمی چند روز پیش می اختار خونه خود بودم فروختم. ما سرپرست خانواده خود بودیم، تمام نفقه از اینا پولان بدوش ما بود. ما حالا که ما به خونه حتی
این زن افزود که همکاران زن او در سراسر افغانستان تنها 33 نفر باقی ماندند و در حالی که هر کدام آنان تحصیلات عالی دارند و از سالها تجربه کاری برخوردارند و نقش مهم در تامین عدالت در نهادهای عدلی و قضایی ایفا کردند، اکنون بیکارند. یک سارنوال زن در کابل نیز وضعیت مشابه را توضیح داد و تاکید کرد که در صورت ادامه ممنوعیت ها زندگی آنان بیش از پیش دشوار خواهد شد. او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود. به رادیو آزادی گفت:
می‌بینیم که هر روز محدودیت‌ها بیشتر شده. ما به عنوان یک سارنوال با آمدن طالب ما وظیفه ما از دست دادم. و همه قسم تمام همکارای ما وظایف خود از دست دادن. بسیار از همکارای ما به قتل رسیدن، بسیار ناپدید شدن، بسیار یا تهدید شدن، مجبور به ترک وطن شدن.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت عدلیه طالبان درباره شکایت‌ها و خواسته‌های این زنان را بپرسد، اما برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت به پرسش‌ها پاسخ نداد. با این حال مقامات طالبان بارها مدعی شدند که حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است و بر جای فرمان عفو عمومی رهبرشان نیز تاکید کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 بسیاری از قضات زن افغانستان را ترک کردند، اما تعداد هنوز در کشور ماندند. برخی نهادهای حقوق بشری نیز در مورد وضعیت زنان قاضی، سارنوال و وکلای مدافع نگران هستند و تاکید می‌کنند که زندگی آنان به دلیل حساسیت شغلیشان در معرض تهدید قرار دارد. فهیم فرواک، فعال حقوق بشر و عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
این زنان که نماد عدالت و قانون بودند، اکنون قربانی عدالت شدند. از دیدگاه حقوق بشر وضعیت فعلی آنان ظلم و تبعیض آشکار است. هر انسان به ویژه زنان حق دارد به صورت آزاد و امن زندگی و کار کند. ما از جامعه بین المللی می خواهیم که برای تامین امنیت قضات و سارنوالان زن اقدام فوری کند.
عجل اقدام کرد. شمار دقیق تمام کارکنان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مشخص نیست، اما کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش در جنوری سال 2023 اعلام کردند که 250 قاضی زن معادل 10% قاضیان کشور و هزاران سارنوال و وکیل مدافع در افغانستان شغل خود را از دست دادند. طالبان پس از بازگشت به قدرت نه تنها قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن را از کار باز داشتند، بلکه بسیاری از زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز از کار منع شدند.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات در مورد خطرات ناشی از بی‌توجهی به مدیریت زباله و آب در افغانستان هشدار داده است. این اداره روز یکشنبه در شبکه ایکس خود نوشته است که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست آسیب پذیر است. یون هبیتات افزوده که مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را با تهدید روبرو کرده است. این اداره سازمان ملل متحد تاکید کرده که از طریق برنامه ریزی هدفمند شهری و اقدامات جامعه محور می توان از محیط زیست حفاظت کرد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشید. در همین حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف کشور می گویند که مدیریت زباله ها در مناطقشان ضعیف است. شیبا رؤوفی، یکی از باشندگان پایتخت کابل، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
در 15 کوچه یک تشت زباله دولتی گذاشته شده که 15 کوچه تعداد اشخاصی که در زندگی میکنه بسیار زیاد است که اگر روزانه 5 مرتبه زباله خالی شوه باز هم کم بود میکنه. اگر متاسفانه که بعد از 3 روز هر زباله را یا 4 روز تا هفته میمونه زباله ها انتقال داده میشه از طریق شاروالی.
نعمت الله بارگزای مشاور امور فرهنگی ریاست شاروالی کابل تحت کنترل طالبان، اما در ماه اسد سال جاری به رادیو آزادی گفت که روند نصب زباله دانی ها در شهر کابل آغاز شده. تا آن زمان 1500 زباله‌دانی در این شهر نصب شده و قرار است این رقم به بیش از 5000 افزایش یابد. الفت الله، یکی از باشندگان ولایت ننگرهار، نیز میگوید:
مشکلات موجود در برابر مردم این است که در مناطق حاشیه‌ای کمبود کثافت‌دانی وجود دارد. نبود آگاهی ما بیشتر مردم در مورد جای درست زباله، وقت و طریقی آن آگاه نیستند و همچنان محدودیت خدماتی شاروالی.
از سوی هم یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید که مدیریت آب نیاز به توجه جدی دارد.
متاسفانه در بعض از جاهایی که جوهای عمومی که سابق آب می آمده مثل جوی انجیل، جوی نو و جوی آلنجون، اینها جوهای مشهور کشاورزی است، در حاشیه این جوها متاسفانه یک تعداد از مردم فاضلاب به کانال ها و به همی جوی ها راه میکنم که ای یک موزل تبدیل شده.
باشندگان ولایت‌های مختلف تاکید می‌کنند که نه تنها حکومت بلکه خود مردم نیز در برابر حفاظت محیط زیست مسئولیت دارند. در همین حال شماری از کارشناسان محیط زیست می‌گویند که استفاده بیش از حد از پلاستیک، آلودگی آب‌های سطحی و فاضلاب و آلوده شدن لایه بالایی خاک از جمله عوامل هستند که باعث مشکلات تنفسی و بیماری‌های مرتبط با آب شدند. نجیب الله سدید، کارشناس مدیریت آب و محیط زیست، در صحبت با رادیو آزادی برای بهبود و رفع مشکلات محیط زیست چنین پیشنهاد میکند:
ولی زیربنای اساسی را که باید دولت ها ایجاد کنن وجود نداره و بخاطر از اون زیربنای اساسی به طور مثال شما بخاطر مدیریت فاضلاب نیاز به کانالیزاسیون دارین و این کانالیزاسیون واضح گپ است که نیاز به سرمایه‌گذاری انگفته داره و افغانستان متاسفانه در حالت فعلی قادر به پرداخت از این هزینه ها نیست، اما تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش میتونه که بسیار بسیار زیاد مفید باشه.
با این حال حکومت طالبان در حدود 4 سال گذشته همواره خواهان کمک‌های بین‌المللی برای بهبود مدیریت فاضلاب و توسعه انرژی تجدیدپذیر شده است. شماری از باشندگان شهرها در افغانستان از کمبود فضاهای سبز و پارک‌ها شکایت دارند و می‌گویند نبود درختان و محیط‌های عمومی سبز باعث شده هوای شهرها آلوده‌تر شود و امکان استراحت و تفریح برای خانواده‌ها کاهش یابد. آگاهان محیط زیست پیش از این به رادیو آزادی گفتند که برای بهبود وضعیت شهری در کابل و دیگر شهرهای افغانستان لازم است مدیریت زباله و آب منظم و برنامه ریزی شود، فضای سبز گسترش یابد و مردم در صرفه‌جویی آب و رعایت پاکیزگی آموزش ببینند. آنان تاکید میکنند که مشارکت شهروندان و برنامه ریزی شهری هماهنگ کلید حفاظت از محیط زیست و زندگی بهتر است.